افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیری مطالب نن د کډوالو نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړې شوي دي، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت یوه غړې جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره ونیول شوه. طالبانو د هغې نیول نه دي تایید کړی او تر اوسه د نوموړي د خوشې کېدو په اړه هم تبصره نه ده کړې. دوه ورځې د طالبانو د خزو بل فعاله نه دا پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې دریو میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو د دې ګام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر خپور کړی، له نړیوالو غوښتي دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له هغه هیواده د څه باندې ولس لکه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هیواده ایستل شوي دي. مولا محمد حسن اخوند غوښتنه کړې چې د کډوالو راستنول باید اجباري نه وي او په خبره دې موضوع ته باید له سیاسي او د شخصي ګټو له زاویو ونه کتل شي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو فشار نه زیات شوی او په ګڼو ولایتونو کې افغان کډوال کار کولو ته نه دي پریښي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای تر اوسه له پاکستانه له راستنو شو 270,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. دغه ادارې نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نقد پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستانه ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو له ډاډ سره سره بیا یو شمېر ایستل شوو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم د په خبرې د دوی اړتیاو ته بسنه نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیايي سکتور ته 6,900,000 ډالر مرسته کړې ده. دې سازمان په یو خبر پڼه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتاني ناروغیو ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو وخته کسانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتاني د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي، په غزه کې چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل ابیب ته ځي. آستن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون یک شنبه له کویت څخه پیل کړ، له دې سیمې دو نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آستن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې. د فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل څخه پرون وغوښتل چې اوربند ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس څخه دریځ ډلې له بریده وروسته هم اسرائیل ته تللی و او سیمې ته یې جنګي بیړۍ استولې وه، خو چې د منځني ختیځ نورو سیمو ته د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. آستن په غزه کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلو هم انتقاد کړی دی. روسیې نن سهار وختي د اوکراین په څلورو سیمو 15 بیلوټ الوتکه توغولې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ د هوایي ځواکونو څنګه ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي دفاع سیستم له خوا رانسکوري شوي. هوایي ځواکونو په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د سر مال د احتمالي زیانونو یادونه کړې. ویلي چې دغه الوتکې په میکلایف، د نیپرو پتروفسک، وینیتسیا او خمیلسکي سیمو کې ویشتل شوي دي. ازادي رادیو اوري نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو. وبوري چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال د خپل ژوند ناراض دي.
منګه دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی یاسو ډېر په مشکلات سره قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره مونږ مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی ده چې مونږ مهاجر باسي.
کندهار ته له پاکستان راستن شوی یو شمېر افغان کډوال بیا د پاکستاني پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
هره ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې پیسې به مو ورکولې.
د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کابل یو اوسیدونکي
دا دروازه کسی کومې اوبه راځي د اوبه نفر نری وهي په دې یخ کې ماشومان له منډې سې اوبه ولا راغلی د اوبه چپسه اوبه ماشوم خلاص وهي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمې مې کې 25 دقیقې بحث لرو چې د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو څرخي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. له افغانستان هم په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې یو زیات شمیر افغانان په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شوي دي. له دواړو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم په دې وروستیو کې انتیزه شوې ده. پاکستان له هغه هیواده د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د په زوره د افغانانو د په زور ایستلو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 افغانان له هغه هېواد ایستلي او افغانستان ته استولې دي. د کډوالو پر موضوع نن د طالبانو حکومت هم مشرانو البته چارواکو په یوې غونډه کې یو لړ څرګندونې وکړې. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وویل افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هېر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی. خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخوند دغه څرګندونه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر خپور کړی دی کړی او نوموړي دغه راز له نړیوالو هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له هغه هېواده د څه باندې ولکه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او تر اوسه شاوخوا 480,000 افغانان له هغه هېواده ایستل شوي دي. له پاکستان ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې دوی په رواني ناروغیو اخته دي. ځینې کډوال د دې لامل د پاکستاني پوځیانو لخوا له دوی سره شوی تاوتریخوالی د شتمنۍ ضبط او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت یادوي. بلخوا د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ د مقتی پنغاړي د روغتیا د برخې مسؤولان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پنځه دېرش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولډک له لارې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیرته راستنېدونکو کډوالو په موقتي پنغالي کې یې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې.
ستاسو خوب منظم دی؟ خوب لري په دماغ
نسته وروره چې د سړي حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خرابېږي، ناروغي مرته پیښېږي.
محمد اکبر وایي پاکستاني پولیسو بندي کړې، شتمنۍ ورڅخه اخیستې چې له امله یې د بې خوبۍ په شمول په یو شمېر رواني ناروغیو اخته شوی.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې پیسې به مو ورکولې، بیا به یې لکړو، بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شی په لیلام لاړه ټکټران مو مځکې وې هغه شیان ټول پات سول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل موږ دماغونه هم خراب سول، بدخوبي هم راپېښ سول او سترګو نظر هم کم سو، خوب ناراضي پر دماغ باندې ډېر بد اثر پرې وته. د لس لک روپو شی په دوه لک لیلام سو، پنځه لک باندې لیلام سو، دغه وجه څخه موږ ته ډېر بې خوبي او ناروغي راپېښ سول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وایي ډېری کورنۍ سرپناه نه لري چې د حواله سړېدو سره ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې کینه د دماغ نه جوړې راوچول ذهن و دا ډیر سره مشوشه کی
دا خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري زین نه لري دا غو د پاره باید چې مارت دا غو سره همکاري وکړي هغه د پاره دنځ کې کوشش وکړي او دا غو سره مطلب دنځ کو همکاري وکړي او دا غو د پاره اوس په لاله دونه شی ورکې زمې دي چې دا انسانان کوښنيان بچانه گزاره کوي وکړي یو خیمه یو تنبو یو ټار داس شي کور سره اوس دا برسته دا به ان شاء الله د پاره ډیر بهترین کاری
د کندهار د سپین ولاکل سوالی د کډوالو د موقتی پنغالی د روغتیایی مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایی مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بیخوبۍ په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچ چې دغه موسمي ناروغي دي او د موسمي ناروغۍ تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي هغوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي چې د هغو مشکلاتو له جملې څخه بېخوبي ده ځینې نورې عصبي مشکلات یا نیمګړتیاوې دي پیدا کیږي نو ډیره برخه چې واقعیت چې د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات چې دي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي ځکه د دوی برخلیک تر وسه لام په دقیق ډول معلوم نه دي چې دوی به څه خور پیدا کړي خپله مناسب ځای به د اوسېدو لپاره پیدا کړي به نه کړي ده د دې په خاطر باندې دوی ډېر د ټینشن او تشویش او خفګان لاندې دي نو په دې خاطر د رواني ستونزو ګراف لوړ دی دلته
د کندهار د سپین ولدا کلسوالی په موقتی پنغالی کې د باران په نوم یو موسسه هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازي په تیرې یوني ممیاش کې د هغه کډوالو شمیر 355 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي
کډوال راځي اکثر د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراضو باندې اخته دي او د هغوی دپاره موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو او د 350 شاوخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړې
په تېره یوه نیمه میاشت کې له پاکستانه په زوره په سلګونه زره افغان کډوال راایستل شوي او دا بهیر لا هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستنیږي بے وزلی بیکاری د سرپناه نشټوالی او پر روانو څونو کې د ژمی د سړی څپې پهل بد دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړې
کندهار ته له پاکستان د راستنو شو یو شمیر افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي پاکستانی پولیسو ورسره ډیر بد چلند کاوه وطن ته ستنېدل په هند کې د افغان هندوانو او سکانو یوه ستره هیله ده په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدفي بریدونو له زیاتېدو سره د افغان سکانو او هندوانو لوی شمیر هند ته کډوال شول که څه هم ځینې لسیزې وړاندې هند ته تللي خو لا هم د کوربه هیواد د اوسېدو اسناد نه لري په دې راپور کې ملالۍ بشیر په هند کې د یو شمیر افغان هندوانو او سکانو د ژوند وضعیت ته کتلې دي راپور دی او افغان سک په غږ پیلېږي
افغانستان خو زما مور دی زما کور دی زما ژوند دی اوس نه لاس کاله باندې موشي زما بیا یو شو
گجیندر سنگ بشر دوست د هند د پلازمینی نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی هغه د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی تر دوه کلونو کم موده کې چې د امنیتی ستونزو له کبله هند ته کډه سو خو دلته د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی
حالته د ورځې 3000-4000 زما خرج و دلته اوس فعلاً په 200 روپۍ شاګرد یم هغه مونږ نه یریږي خو هیڅ وخت نه به یریږي
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي څو کاله کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي
دلته خو ګور ډېر مانګای دي او کور مې خپل هم نه دي ارد خپل کور مې وو خپل دکانونو مې وو هر څه وو جنگ د خاطر مرده سره راغلو نو دا غځای اسناد خو نه لرم پاسپورت لرم افغاني پاسپورت ده دا غځای اسناد دا غسو دي راځي راکړي چې دا افغاني هم
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پورې په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسېدل ورسته د کورنۍ جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم شو کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات شول دوی ګڼ شمیر له هېواده ووتل په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2006 کال کې په کابل کې پر یوه درمسال حمله وه چې 25 سیکان پکښې ووژل شول. د غزنی سوربیر سنگ خالصه تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یک افغانستان با صلح و بهابت آباد شوه، مایرا میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا واک ته لرسیدو وروسته د هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډېر سخت سوي دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سیکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې له ښوونځیو منی نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول ټولې دنیا یې تاسو نه همداته قضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سیکانو هم دا یو فریاد واوره مکتبو ستونزې د حل کړي، ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوی ده، یعنی درس لیک لوست خپل اسلام مبارک دین تاییدوي، قرآن شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني ده وکړي نجونو په مخ د مکتبونه خلاص.
د ازادي راډیو موندنې ښیي چې دا مهال په افغانستان کې د ګوتو په شمار افغان سیکان او هندوان پاتې دي. هغوی چې راوتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نه سي.
دغه راز وړاندې د په ایران او پاکستان کې مو د افغان کډوالو ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې انکتنه کړې، خو اوس یوه بل موضوع. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د یونیسف دا هم ویلي چې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي. نور د امید ظهیر مل په دې رپورټ کې.
په افغانستان د بیمخینی سخت وچکالۍ بدې اغېزې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر څنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خپره کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس له 5 کلونو کم 2.8 میلیونه ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالي، بیروزګارۍ، وچکالۍ او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2024 کال کې به نږدې 23 میلیونه افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 4 وویل افغانستان د 3 کال لپاره په 13 کلونو کې له بېمخینې سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 4 ولایتونو 15 د وچکالۍ له سختو ناورینی حالاتو سره مخ دي چې له 50% ډېر نفوس اغېزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وایي چیرې چې اوسي د څښاک اوبه نه لري او اړ دي چې په بیا یې واخلي.
ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبه اخلو دي باندې د دروازه کې کومې اوبه راځي د اوبه نفر نری وي په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه ولا راغلی دي، اوبه چپسه، اوبه ماشوم کې لاس وهي، بیا بېرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکی محب الله بیا وایي سیمه کې خلک پاکې اوبه نه لري او مجبور دي چې غیر صحي اوبه وڅښي.
رل زینونه د شنونه وبره وړي ولکه په خوا په شان ما قصې زنانه زیو په سرونو باندې دیشکی او منګیر اړه کوي او چټا بوس ولا ټاپ کې شو دي اگر اوړي او غیر سی وبدي.
په افغانستان کې د وچکالۍ بدې اغېزې داسې مهال رابرسېره کېږي چې د اګست په دویمه یوناما په یوه اعلامیه کې وویل دا هېواد د اقلیمي بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هېوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې ملکانو ته د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د روغتونونو د ویجاړېدو له کبله پر اسرائیل نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. یو شمېر لویدیځو هېوادونو له هغې ډلې فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل غوښتي دي چې په غزه کې اور بند وکړي. نور په دې راپور کې.
د غزې تړانګې د جګړې د اوږدېدو له کبله پر اسرائیل فشارونه په ډېرېدو دي او ټاکل شوی نن دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د غزې دننه د سملاسي او باثباته اوربند غوښتنه وکړي. په غزه کې مرګونې جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس سخت دریځې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیرې اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرائیل بېساري غلچکي بریدونه وکړل. په لومړیو کې د حماس په بریدونو کې د شاوخوا 1400 اسرائیلیانو د وژنې راپور ورکړل شو، خو فرانس پریس اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله اوس د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1109 او د برمته شوو کسانو شمیر 250 یاد کړی دی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې دغلته د اسرائیلي پوځیانو د جګړې له پایله تر اوسه له 1900 ډیر کسان وژل شوي چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان دي. پر غزه د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري او پرون یک شنبه هم د دوی د بمباریو له کبله د لزګونه فلسطینیانو د وژنې راپورونه خپاره شول. فرانس پریس خبری اجانس په غزه کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ښودلې او ویلي دي چې اکثره اوسیدونکي یې بې ځایه شوي او د سون توکو، خوړو، اوبو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزه د هر دریو روغتونونو له ډلې نږدې یو هغه څناسه فعالیت کوي. د یکشنبې په ورځ اسرائیلي پوځیانو د غزې په جنوب کې د نصر په نوم روغتون باندې هم برید وکړ چې یو تن پکې ووژل شو او نور ټپیان شول. د غزې د عامې روغتیا وزارت پرون راپور ورکړی چې اسرائیلي پوځیانو پر العوده روغتون هم چاپا وهلی او د هغه کارکونکو یې توقیف کړی دي. همدې وضعیت اوس لویدیځ هېوادونه هم اړ کړي چې پر اسرائیل فشار راوړي او د جرمني، فرانسې او برېټانیا چارواکو غزه کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لود آستن هم چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی په غزه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې نیوکه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا د حماس د ریښې وچولو تر وخته د جګړې د دوام خبره کړې او ویلي دي جګړه به تر هغو روانه وي چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان خوشي شي او په خبره یې دا ډاډ رامنځته شي چې غزه به بیا د ترهګرۍ په مرکز نه بدلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل نن دوشنبه د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي وایي د خپل ځان او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي، خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي د ژمي په موسم کې د بیکاري او د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. نور په دې راپور کې.
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې راسیږي چې لا هم د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون په ټوله نړۍ کې په میلیونونو افغانان کډوال میشت دي چې ډېری شپې او ورځې په سختۍ تیروي. په ګاونډیو هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د قاچاق له لارې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره دغو هېوادونو ته رسېدلي، خو په یادو هېوادونو کې هم آرام ژوند نه لري. یو له دغو کسانو څخه زبیر دی چې دوه کاله وړاندې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی. ازادي راډیو ته وویل
چې موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی یاسو، ډېر په مشکلات سره قاچاقي لیاره کې څو ځلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی ده چې موږ مهاجر باسي، موږ ته نه برګې ورکوي نه پاسپورتونه څوک ورکوي، یو ذاتي ایران پاتې سي نه. اوس د ایران د چارواکو او د سازمان ملل او د حقوق بشر او د افغانستان د زمامدارانو دغه خواهش لرو چې موږ ته یو لیاره هواره کړي چې موږ دا مشکل نه خلاص یو.
پیران کې یو بل افغان کډوال عبدالله دادگر هم ورته کیسه لري.
اینجا کشوری ایران هم که آمدن خصوصا
دلته په ایران کې زما په ګډون زموږ ډېر هیوادوال له زرګونو ستونزو سره مخ دي. موږ په آزاده توګه تګ راتګ نشو کولی او کار ته نشو تللی. په دې وروستیو کې ایران هم زموږ خلک له پولو بیرته ستنوي. د کار نشتوالی د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو نه پاملرنه زموږ له نورو ستونزو څخه دي چې هیڅ همکاري له کډوالو سره نه کیږي.
خو تیرونی د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په ژنیوا کې د کډوالو د نړیوال شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال چې مدني د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی و ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو ستونزه خپل هیواد ته د دوی له ستنېدو پرته نشي حل کېدی. هغې دا وکړه چې له دې سره سره ایران د افغان کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ایران تر څنګ په پاکستان کې هم یو زیات شمیر افغان کډوال د ایستلو د خطر په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي او یو شمیر یې وایي چې سختې شپې ورځې تیروي. د دوی له ډلې یوه یاسمین ده چې ادا کوي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او اوس په پاکستان کې له لازمو اسانتیاو پرته په بد حالت کې ژوند کوي. نوموړي په پاکستان کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېرې سختې ورځې تېروو. زه په خپله ناروغه یم، ذهني ستونزه مې درلوده. موږ دې هېواد ته راغلي یو خو بهر ته په ازاده توګه تګ راتګ نشو کولای، د کور کرایه نشم ورکولای. حتی د شپې په یوه بجه دوی دروازه را ټک ټک کړه او ما ته یې وویل چې ته نور په دې کور کې د اوسېدو حق نه لرې. زه په دې ځورېدم چې څنګه له خپلو ماشومانو سره بهر په سړه هوا کې ژوند وکړم.
د یاسمین په څیر په پاکستان کې میشتو نورو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي او ویلې دي چې تر ډېره د دغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کېږي. هغه خبره چې د کډوالو د چارو یو شمیر بنسټونو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منیسې کاکړ لخوا هم تایید شوې ده. منیسا کاکړ څو ځل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه اخیستونکو د زندانی کېدو او هغوی سره د نامناسب چلند په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ستونزو د هواري غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا له افغان پناه غوښتونکو سره د چلند او د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په پرله پسې توګه اندېښنې ښودلې او له افغانانو سره یې د سم چلند غوښتنه کړې ده. د دې ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی د کوربتوب لپاره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره پاکستان او ایران د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د دې جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری هم د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ګواښونو له ویرې ایران ته تللی و، خو په دې وروستیو کې په زور ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی دی. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
پاسپورت مم ده سفارت افغانستان.
زما پاسپورت افغانستان په سفارت کې پاتې شو. ما یې قانوني پروسه طی کړې وه او څو ورځې وروسته ما ته راکبو، خو له بده مرغه زه یې راواړوله. ما اوس په افغانستان کې یم. زما پاسپورت هم په تهران کې پاتې شو. ما چې له چا سره کار کاوه د یوې میاشتې معاش مې هم پرې پاتې شو. زه خالي لاس راستون شوم. ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم. بهر هم د خطر او اندېښنې احساس کوم.
هغه چې اوس مهال بیکاره دی وایي د ژمي سړې ورځې رانږدې شوي او د سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ماشومانو سره سختې شپې ورځې تېروي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون څخه د زیاتو افغانانو په ګډون د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه، چې لا هم د تورخم او سپین بولدک په ګډون د بېلابېلو لارو څخه د کډوالو د بېرته راستنېدو لړۍ روانه ده. تیمورشاه د هغو کډوالو له ډلې دی چې له پاکستان څخه په زور ایستل شوی او اوس په افغانستان کې ژوند کوي. وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دی او مرستې ته اړتیا لري.
اغلی دغه ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده. نه کور لرو، نه مځکه لرو، نه شی لرو. بس ټول ماشومان مریضان دي. کور نه لرو، کرایه نه لرو. چې کور کرایه کورونه سي د بل چا په کور کې یو تاکي راکړی. ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوین عبدالمطلب حقانی څخه مو د راستنیدونکو کډوالو د شمیر او له هغوی سره د مرستې د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې کړي او ادعا کوي چې له نورو نړیوالو موسسو سره په ګډه له دغو راستنیدونکو سره مرسته کوي، خو یو شمیر راستنیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې ورسره شوي مرستې لږې وي او دوامداره هم نه دي.
نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې وه. دغه راز ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم د افغان کډوالو په اړه بېلابېل راپورونه او ویډیوګانې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو .com.